مشال رادیو دا په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې اتنی می بجه شو. دونکو نن د زیارت یا پنځشنبه ورځ د 2015 میلادي کال د اکتوبر میاشتې اوله نیټه ده. زموږ د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې اولنۍ ګړای سلام پښتونخوا کې درته زه هارون باچا سلامونه وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستانی او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې او څو سندرې درورو خبرونه له بوریوال کاکړه اوري.
د مهم خبرونو سره ټکی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي هیواد یې په سیمه کې د امن لپاره مرستې او همکارۍ ته چمتو دی. افغان چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو د پراخو عملیاتو په ترڅ کې نن سهار د کندوز د ښار زیات شمیر مهمې سیمې بیرته نیولې دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي امریکا په شام کې د روس د بریدونو د څرنګوالي په اړه اندېښنه لري. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي هیواد یې په سیمه کې د امن لپاره مرستې او همکارۍ ته چمتو دی. نواز شریف بیګا د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی او یایمې غونډې ته په وینا کې د ترهګرۍ پر ضد او د امن لپاره د خپل هیواد دریځ او هلې ځلې په ډاګه کړې. وزیر اعظم نواز شریف په ځانګړې توګه له هند او افغانستان سره د پاکستان پر شو اړیکو او د امن لپاره د دې هیوادونو پر همکاریو ټینګار وکړ. نوموړي له هند سره د امن او ښې اړیکو لپاره څلور نکاتي
پاکستان او هند په کشمیر کې پر پوله د تل پاتې ډزبندۍ لپاره د 2003 کال هوکړه عملی کړي. موږ وړاندیز کوو چې پاکستان او هند باید بیا هوډ وکړي چې په هیڅ حالت کې به له قوته کار نه اخلي. له کشمیره د پوځ ایستلو لپاره د خامخا ګامونه پورته شي او باید د همغږۍ پر اساس په مکمله توګه له سیاچن څخه پوځونه وایستل شي.
پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف له افغانستان سره د اړیکو په اړه ویل د نوي افغان حکومت له راتګ سره له کابل سره اړیکې ښې شوې دي. نواز شریف ویل دوی په افغانستان کې امن غواړي او د همدې لپاره یې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په زمینه برابرولو کې رول لوبولی. خو افغان چارواکي وایي پاکستان د دوی په هیواد کې د وسلوالو ملاتړ او مرسته کوي کوم چې پاکستان ردوي. افغان چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو د پراخو عملیاتو په ترڅ کې نن سهار د کندوز د ښار زیات شمیر مهمې سیمې بیرته له وسلوالو طالبانو څخه نیولې دي. د دې عملیاتو او دا چې کومې سیمې امنیتي ځواکونو بیرته نیولې په اړه زیات معلومات نه دي ورکړل شوي. خو د کندوز سرپرست والي حمدالله دانشي رویټرز خبري ایجنټس ته وویل چې امنیتي ځواکونو د شپې لخوا د سختو جګړو په ترڅ کې د کندوز ښار بیرته په خپل کنټرول کې اخیستی دی. هغه زیاته کړه چې سیمې ته د نورو ځواکونو له رسیدو وروسته دوی د کندوز ښار د نن عملیات پیل کړل چې طالبانو یې په وړاندې مقاومت نسو کولی او تیښتې ته اړ شو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند صدیق صدیقی هم پر ټویټر پاڼه لیکلی چې افغان ځانګړي ځواکونه اوس د کندوز پر ښار کنټرول لري او دشمن ته هم درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. خو د وسلوالو طالبانو لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل شوي. د کندوز ښار د تېرې دوشنبې په شپه وسلوالو طالبانو نیولی وو. په سعودي عرب کې د حج پر مهال د رامنځته سوي پیښې په ترڅ کې د مړو سویو پاکستانیو شمیر 250 ته رسیدلی دی. دا خبره د پاکستان د مذهبي چارو وزارت بیګا په یو خبر پاڼه کې کړې ده. خبر پاڼه زیاتوي چې 350 حجیان لا هم ورک دي او لټونې روان دي. د یاد وزارت په وینا د ژوبل سوو پاکستانیو علاج د مکی او جدي په هسپتالونو کې روان دی. یاد دی وی چې تر پرونه د مړو سویو پاکستانیو حجانو شمیر شپږ څلوېښت و. دا په داسې حال کې ده چې په سعودي عرب کې د حج پر مهال په ټیل ماټیل کې تر 1100 زیاتو کسانو ژوند له لاسه ورکړی دی. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی د غونډې په ترڅ کې نړیوالو ته دا پیغام ورساوه چې پاکستان ترهګر روزي پناه ورکوي او افغانستان ته ورلیږي. عبدالله عبدالله تیره ورځ په نیویارک کې خبریالانو ته وویل زه فکر کوم چې یو قاطع یو روښانه پیغام باید پاکستان ته د ټولې نړیوالې ټولنې لخوا ورسیږي او دا کار هم په ډیره لوړه سطح سوی دی. عبدالله عبدالله زیاته کړه چې د دې ستونزې د حل لارې لپاره نړیوال بیلابیل نظریات لري او دی هیله مند دی چې نتیجه به یې ترلاسه سي. عبدالله عبدالله تیره اونۍ نیویارک ته ولاړ او د ملګرو ملتونو په اویایمه عمومي غونډه کې یې برخه واخیسته. د امریکا د سوداګری خونه تیر ورځ په دوبی کې دا مسله په یو غونډه کې وڅېړله چې څرنګه خصوصي سکتر د افغانستان په هغو هوایي ډګرونو کې پانګه کولای سي چې په ناټو ځواکونه ترې وځي. د افغانستان د سوداګرۍ د خونو د نړیوالو اړیکو د څانګې مسؤل ازر خش حافظي مشال رادیو ته وویل چې دا پروګرام د افغانانو لپاره ډیر ګټور دی او پر دې هوایي ډګرونو بهرنیانو ډیر مصرف کړی دی.
دا هوایي ډګرونه کوم چې امریکایانو جوړ کړی دي په ښه ستاندرد سره دي او تقریبا $2 میلیارد شاوخوا په کې لګېدلي دي او د افغانستان لپاره دا یو ښه شتمني ده.
امریکایي جنرال ټوډ سیمونایت دی غونډې ته وویل چې امریکایي او ناټو ځواکونه له پلان سره سم غواړي چې د افغانستان له ټولو هوایي ډګرونو څخه ووځي. د ده په وینا کې چیرې خصوصي سکتر په دې اډو کې پانګونه ونه کړي د دې ځایونو د امنیت ساتنه به د افغان ځواکونو لپاره یو بل بار سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وای واشنگتن دی ته ډیر اندېښمن دی چې کچيري روسی الوتکو په شام کې هغه ځایونه په نشه کړی وي چې هلته داعش او نوري سختدریزي وسلوال ډلې نه وي. جان کیری دا خبره تیر ورځ له هغه څو ساعت وروسته وکړه چې روسی جیټ الوتکو په شام کې د لومړي ځل لپاره بمباري وکړه. جان کیری د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه غونډې ته چې مشري د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف کوله وویل امریکا او ملاتړي د دې هرکلی کوي چې روس هم دی جګړه کې برخه واخلي خو په دې شرط چې د ماسکو نیت دا وي چې د اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش وځپل سي. جان کیری زیاته کړه چې موږ دې ته ډېر اندېښنه لرو چې روسی الوتکو له داعش او د القاعده لملاتړي پرته پر نور سیمو بمباري کړې وي. د خبرونو پای
سلام پختونخوا
د مشال ریډیو سلام پختونخوا خبرونه دا اوریدونکو چې پکې اوري د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی غونډې ته په وینا کې ویلي چې پاکستان او هند دواړه د یو بل پر ضد طاقت لکارولو باید ډډه وکړي.
We propose that Pakistan and India reaffirm that they will not resort to the use or the threat of use of force.
د افغانستان د کندوز ښار د طالبانو له ولکې څخه د خلاصولو لپاره د افغان او بهرنیو ځواکونو ګډ عملیات دوام لري. د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر بیا اندېښنه څرګنده کړې چې د پیسو د کمی له وجې ممکن د پولیسو د تربیې یو شمېر پروګرامونه وتړي. د چارو اوسیدونکي وایي د خیبر پښتونخوا په حکومتي بودیجه کې د پولیسو لپاره کمې پیسې بیل کړل شوې دي.
صوبائی بجٹ کی دا پولیس پر خبر زیادہ کم شوی دا دا چې ډېر شوبی دي چې په لاره دا پولیس سره د فنډ کمې دي.
د افغانستان د خوست د ځایي ادارې مسولین او د هغه ولایت سپینګيري له نړیوالو مرستندوی موسسو غواړي چې هغه ته ځای پر ځای شوی د شمالي وزیرستان کډوالو ته بیړنې مرستې ورسوي.
اول ته بده غوا وشي چې نړیواله موسسې چې د دوی پر اختنه وکي خاصه د ژمي تر رسیدو د پوره چې دا به ولته رسیدي او تصمیم پوري وي.
سلام پښتونخوا خبرونه کې سندره هم اوري هله دا لمشال رادیو سره وسه دا هم اول موجود پاکستان وزیر اعظم نواز شریف بیگا د ملګرو ملتونو د عمومي سملای غونډې ته وینا وکړه په ځانګړې توګه له هند او افغانستان سره د خپل هیواد پر اړیکو رڼا واچوله. نوموړي له هند سره پر پوره د تاوتریخوالي کمولو لپاره وړاندیزونه وکړل او په افغانستان کې د سولې لپاره د خبرو اترو د بهیر پر بیا پهلې دا ټینګار وکړ. د نواز شریف د دغه څرګندونو تفصیل له بوریوال کاکړه اورو.
پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف بیګا د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی او یایي میغونډې ته په وینا کې د ترهګرۍ پر ضد او د امن لپاره د خپل هیواد دریز او هلې ځلې په ډاګه کړې. وزیر اعظم نواز شریف په ځانګړې توګه له هند او افغانستان سره د پاکستان پر شو اړیکو او د امن لپاره د دې هیوادونو پر همکاري ټینګار وکړ. نواز شریف د وینا په فایل کې دا خبره بیا تکرار کړه چې ګواکې پاکستان په خپل د ترهګرۍ ښکار دی او په زرګونه وګړي وژل شوی دی. نوموړي وویل په ځنګړې توګه د ماشومانو وجل کېدو د دوی دا هوټ تازه کړی دی چې ترهګری او سختدریزي کپه هر بڼوي دوی به لمن ځوړي. وزیر اعظم نواز شریف وویل په سیمه کې د امن او قراری لپاره باید د سیمه هیوادونه یو لبل سره همکاري وکړي. نواز شریف له هند سره د اړیکو شکولو لپاره څلور نکاتی ایجنډا وړاندې کړه. د وویل
وی پروپوز اٹ پاکستان
موږ وړاندیز کوو چې پاکستان او هند په کشمیر کې پر پوله د تل پاتې ډزبندۍ لپاره د 2003 کال هوکړه عملی کړي. موږ وړاندیز کوو چې پاکستان او هند باید بیا هوډ وکړي چې په هیڅ حالت کې به له قوتا کار نه اخلي. له کشمیره د پوځ ایستلو لپاره د خامخا ګامونه پورته شي او باید د همغږۍ پر اساس په مکمله توګه له سیاچن څخه پوځونه وایستل شي.
پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف له افغانستان سره د اړیکو په اړه وویل د نوی افغان حکومت لراتک سره یې له کابل سره اړیکې شې سوي دي. نواز شریف وویل دوی په افغانستان کې امن غواړي او د همدې لپاره یې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په زمینه برابرولو کې رول لوبولی و. نواز شریف وویل
In response to the request from Afghan government
د افغانستان د حکومت لخوا د خواست او د نړیوالې ټولنې لخوا د ملاتړ پر اساس پاکستان پوره هڅه وکړه چې په افغانستان کې د روغې جوړې لپاره زمینه برابر کړي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ داسې خبرې ترې پیل شوې چې تر هغه وړاندې یې اټکل نه کېده، خو بیا له بده مرغه د یو شمېر لاملونو له کبله دا خبرې ترې د ځنډ ښکار شوې. له هغه وروسته وسلوالو په افغانستان کې بریدونه زیات کړي دي او موږ یې په کلکه غندنه کوو.
پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف په افغانستان کې د چین هلی ځلې وستایلې او پر نړیواله ټولنه یې غږ وکړ چې په افغانستان کې د سولې لپاره مرسته او همکاري وکړي. دا له هغه وروسته ده چې افغان چارواکي نه یوازې پر پاکستان تور لګوي چې په افغانستان کې لاسوهنه کوي، بلکې له نړیوالې ټولنې غواړي چې پاکستان په خپل خاوره کې د هغو وسلوالو پر ضد د عملیاتو پر کولو مجبور کړي کوم چې په افغانستان او هند کې د ترهګرۍ په بریدونو تورن دي.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو د افغانستان د کندوز ښار د بیرتنی ورلو لپاره افغان او بهرنۍ ځواکونو عملیات پیل کړي. افغان ځواکونه هیلمن دي چې ټول کندوز به زر تصفیه کړي، خو رپورټونه وایي طالبانو ماینونه ایښي دي او په لارو کوڅو کې کنټینرونه درولي دي څو د زغروالو ګاډو د پرمختګ مخه ونیسي. د کندوز له تازه حاله مو احمد شیبر خبروي.
بهرنیو ځانګړو ځواکونو په کندوز کې له طالبانو سره په پولي جګړه کې برخه واخیسته. تر دې مخکې د سیشن بی پورز نړیوالو ځواکونو د کندوز د دورې لورته د طالبانو پر مورچلو هوایي بریدونه وکړل، خو دا لومړی ځل دی چې له افغانستانه د نړیوالو محاربو ځواکونو تر وتلو وروسته نړیوالو پولیو ځواکونو او طالبانو پر یو بل ډزې کړې دي. له کندوز څخه له جبهې یو افغان عسکر چې د نوم له اخیستو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل چې دوی هیله مند دي چې په لنډ وخت کې به د کندوز ښار تصفیه کړي. رویټرز افرانس خبر ورکوي چې طالبانو په هغو لارو کې چې پر ښار سپری دي ماینونه ایښي دي. رویټرز افرانس د کندوز په ښار کې د ځینې خلکو په وینا خبر ورکوي چې د افغان دولت مخالفو وسلوالو په لارو کې کانتینرونه هم ایښي دي څو د تګ راتګ مخه ونیول شي. د افغانستان د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس جنرال افضل امان ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو روحیات کمزوري شوي دي.
دشمن د یقین په واقعیت کې بسیار بیروي او بیمورال
دشمن په واقعیت کې ډیر بیمورال دی او موږ تر بل هر وخت ډیر شتم تو شوي. د دشمن تحرکات په دې سیمو کې ډیر کمزوري دي او هیله منو چې په کندوز کې هر څومره چې ژر کېدای شي وضعیت تغییر وکړي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د کندوز د ښار د تصفیه کېدو د عملیاتو تر پیل مخکې د ویډیو کانفرنس له لارې تیر شپه په کندوز کې د مځکنیو ځواکونو له قمندان او د لوی درستیز لمرستیال جنرال مراد علي مراد او د 209 شاهین قولي اردو له قمندان تورن جنرال عبدالحمید سره خبرې وکړې او ټینګار یې وکړ چې د کندوز د تصفیه کېدو د عملیاتو پر مهال ملکیانو ته ځانګړې پاملرنه وکړي. کندوز د یو ولایت لومړی مرکز دی چې له 2000 لومړي کال را په دې خوا چې د طالبانو رژیم نسکور شوی دی د دوی ځواکونو نیولی دی. د کندوز هوایي ډګر ته له نژدې سیمو او دورې څخه یو شمېر ښاریان د کندوز خان آباد بندر لور ته تښتېدلي دي، ځینې هم بیا د چهاردرې له لارې په تېرو دریو ورځو کې د بلخ خوا ته تللي دي. یو شمېر هم ګاونډي تخار ته کوچېدلي دي. د ښار دوکانونه بند دي، برق نشته او خوراکي مواد په سختۍ پیدا کېږي.
دا مچبر رپورت موریدو. د کندوز ښار په داسې حال کې سکوت کړی چې په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت د خپلې واکمنۍ اوله کلیزه لمانځي. په تیرو 14 کلونو کې دا اول وار دی چې وسلوال طالبان د افغانستان یو مرکزي لوی ښار ته ننوځي. د کندوز ښار د وسلوال طالبانو لپاره څه اهمیت لري او دا چې په دغه جګړه کې د بهرنۍ وسلوالو حضور له منځنۍ اسیا او روسیې سره د کابل پر اړیکو څه اغیز درلودی شي، پر دې موضوعاتو د فرشته جلالزی رپورټ اورو.
د امریکا په بهرنی چارو وزارت کې د افغانستان او پاکستان مخکنی څارونکو ماروین واینبام د کندز شهر د یو شمیر برخو د سقوط په اړه ازادي راډیو ته وایي چې دا د طالبانو یو ځانګړی بری دی، ځکه دا څرګندوي چې طالبانو دومره ډاډ پیدا کړی چې پراخې سیمې نیسي. واین بم په واشنگتن کې د منځني ختیځ د مطالعاتو په مرکز کې اوس د جنوبي اسیا د چارو څیړونکو دی او وایي حتی که طالبان ونتوانیږي چې دا شار ډیره موده تر خپل کنټرول لاندې وساتي، په دې ولایت کې به یې نفوذ او حضور پراخ وي. د افغانستان حکومت وایي چې پر کندز په حمله کې د ازبکستان د اسلامي تحریک وسلوالو القاعده او ځینې نورو ډلو لاس درلود. د جنوبی اسیا د چارو څیړونکو ماروین واین بم وایي چې وسلوالو طالبانو دا ګټه وکړه چې پر مرکزی حکومت د خلکو باور کم کړي او دا نظر پیدا کړي چې حکومت په ډیره ابتدایي کچه امنیت نشي ټینګولای. د واین بم په باور دا به د هغو ځوانو افغانانو شمیر هم زیات کړي چې له دې هیواده تښتي. ماروین واین بم پر افغانانو غږ وکړ چې پر خپلو امنیتي ځواکونو باور وکړي او د تروریزم ویرې ته دې نه تسلیمیږي. خو کندز وسلوالو طالبانو ته څومره اهمیت لري؟ د دې پوښتنې په اړه د افغانستان د چارو څارونکي مایکل سمپل ازادي راډیو ته وویل پاول قدم کې د کندز شهر طالبانو ته تبلیغاتي وسله ده. دوهم دا چې د ځان د اکمالولو لپاره یې پلان درلود چې په کندز کې دولتي ذخیرې چور کړي، نو امکان لري چې په نورو څو ورځو کې که چیرې هغوی له ښاره بیرته ووځي د دولت پوځي اکمالات به ورسره یوسي او په دې ډول یې ځان اکمال کړ. مایکل سمپل زیاته کړه چې په کندز کې دا حمله ښایي د دې سبب سي چې بهرني ځواکونه په افغانستان کې تر ټاکلې مودې زیات پاتې شي. پام دی حال کې یو غربي څارونکو چې لسمی سره بلد دی د خپل نوم د پټ پاتې کېدو په شرط ازادي رادیو ته وویل چې په کندوز کې د ځمکو او بو او لارو پر سر ګڼې ستونزې موجود وي او په دې سیمه کې مختلف قومونه اوسي او د مسلې د حکومت په امنیتي چوکیو کې پر ټاکنو اغیز کړی. د غربي څارونکو ویلي د کابل حکومت د کال لپاره لایسې په کندوز کې د هغو ملیشو سخت ناتړ وکړ چې له طالبانو سره مخالفت دي او د کار په سیمه کې داسې ډلې جوړې کړې چې په خپلو کې رقابت درلود. د څارونکو زیاته کړې چې په ورستیو میاشتو کې د کندوز زیاتو خلکو له دې ملیشو ډلو شکایت درلود چې په خپلو کې وهل ټکول او د کار د افغانستان حکومت کمزوري کړ. د افغانستان د چارو یو بل غربي څارونکو بارنت روبین په دې مسله کې د پاکستان رول ته اشاره کوي او وایي چې د کندوز سقوط به د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره هم د افغانستان پر اړیکو اغیز وکړي. بارنت روبین وایي د طالبانو له دې پرمختګ سره شای پاکستان د افغانستان حکومت ته دا څرګندوي چې پر هند زیات امتیازونه ورته ورکړي او د تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان او حتی د روسي حکومتونو ته هم یو خبرداري دی.
دا مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاو کم 11 بجو
تاندې هلی
په پاو کم 2 بجو
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو
روخانه مستقبل
په پاو کم 4 بجو
د یارانو مشال
په 8 منټه د پاسه 4 بجو
اوریدونکو د خیبر پختونخوا حکومت وایي د صوبې د پولیسو د مشر هغه خبرې جدي نیولې چې پترس کې د پولیسو د تربیه پروګرامونو جاري ساتلو لپاره د مالی مرستو غوښتنه کړې ده. د پختونخوا د اطلاعات وزیر مشتاق غنی پرون مشال رډیو ته وویل د صوبې موجوده حکومت وارد مخه پولیسو ته یو زیاته اندازه پیسې ورکړې دي. د صوبې د پولیسو مشر ناصر خان دورانی څو ورځې وړاندې حکومت ته په لیږلي یو مکتوب کې اندېښنه ښودلې وه چې د پیسو د کمی له وجې ښایي د پولیسو سرتیرو د تربیه یو شمېر پروګرامونه وتړي. تفصیل له پېښوره غلام غوث راکوي.
د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر ناصر خان دورانی د صوبې چیف سیکرټر ته یو خط استولې دی چې پکې د پولیسو د روزنې د یو شمیر مرکزونو لپاره د مالی پنګي وښتنه کړې ده او په دغه خط کې د اندېښنه څرګنده شوې ده چې کچيري پولیسو ته مالی پنګي په وخت ور نه کړې شوی نو د پولیسو د استخباراتو د روزنې د مرکز او د یو شمیر نورو مرکزونو د بندیدلو خطر دی. د خیبر پختونخوا د پولیسو د مشر د دې خط په لړ کې میچکله د پختونخوا د اطلاعاتو د صوبایي وزیر مشتاق غنی نه پختنه وکړه نو هغه مشال ریډیو ته وویل د کلنه چې مونږ واک تر لاسه کړي نو په پولیسو زیاتی پیسې لګول شوې دي او د پولیسو مشر چې کله هم په پولیسو کې د اصلاحاتو یا د تنخواګانو حواله سره کومه وښتنه هم کړې ده نو وزیر اعلی تل د ډیر پراخه ځړنه کار اغیستلې دي. د پولیسو سره د پیسو د کمی په باب له خبريال جاوید عزیز وایي چې په تیرو 100 کلونو کې د پولیسو بجټ سیوا شوې دي خو د پښتونخوا د ټول بجټ د حجم په لحاظ د پولیسو بجټ کم شوې دي.
2009 او 10 مقابله کې چې کم سکل د خیبر پښتونخوا بجټ دی په هغه کې د پولیس چې کم هغه پیسې دي هغه خو زیات شوې دي خو چې کم د صوبایي بجټ حصہ ده دا هغه کې د پولیس برخه ډیره زیاته کم شوې ده. مطلب په 2009 کې چې 11% بجټ به د پولیس لپاره مختص شو، نو اوس چې دی هغه د 100% ته رارسېدلی دی. دا چې ډېرې شعبې دي چې هغې لپاره د پولیس سره د پنج کمې
د خیبر پختونخوا د پولیسو سره د مالی پنګو د نشوالي دا خبره په داسې حال کې رامخته شوې ده چې په پاکستان کې د ترګرۍ ضد په نېشنل اکشن پلان باندې وخت په وخت د لوړپوړو چارواکو غونډې ترسره کیږي او پولیسو او نورو امنیتي ادارو ته ویل کیږي چې د ترګرۍ ضد د نېشنل اکشن پلان په ټولو جزئیاتو دي د عمل لپاره چټک ګامونه پورته کړي شي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
څوک شته که نشته څه چې زمونږ د پښتنو تپوس وکړي او مونږ ته یو لاره وښي.
دا ماشومان مې غوږ کې به ما ډېر کنډه تا پورې ځان داسې ځنګول. ما دا ماشوم بچې خو به چپه ډېره شوه. لور مې د غېږ نه لاړه، برخم لاړه، لوپټم لاړه، چپل م لاړې.
کله یې مونږ ته کارتون راکړو اوس یې مونږ او پولیس لاس پورې روان. پولیس ته شکایت کاری کې ابل درته دا چې داسې بڼه.
مشال راډیو د بې وسه او خاموش خلکو غږ.
د مشال ریډیو د اوریدونکو پرون چهارشنبه د افغانستان په خوست کې د ځایی ادارې یو شمېر مسولینو او دغه راز خلکو پر یو ګډه ناسته کې د خبرو پر مهال وزیرستاني او کډوالو سره روانې مرستې کمې وبللې. دوی په ګډه له نړیوالو مرستندوی ادارو د مرکزی حکومت له چارواکو غوښتنه وکړه چې په یاد ولایت کې کډوالو ته پاملرنه ډېره کړي. نجیب الله لوخیل رپورټ راکوي.
د خوست د ځایی ادارې مسؤلینو او یو شمېر قومي مشرانو په یوه ګډه ناسته کې د نړیوالو مرسته کوونکو مؤسساتو او د مرکزی حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د ژمي په رانږدې کېدو په خوست کې له میشتو وزیرستانیو کډوالو سره خپلې مرستې ډېرې کړي. په دې ګډه غونډه کې چې د ګربزو ولسوالۍ په انګړ کې جوړه شوې وه، د مرکزی حکومت استازو او یونیسیار نمایندګانو هم ګډون کړی و. د ګربزو پخواني ولسوال محمد اکبر زدران د وزیرستانیو کډوالو ستونزې داسې یاد کړې.
دو خوراکی مواد دا د دغه ماجر تعبیر کول تقریبا 15 میاشتې کېږي چې دا خوراکي مواد تقریبا 90 کیلو تر کم شو. تاسو پوهیږئ چې په دې دی وی هفته څه کوي؟ درې ورځې خورو که هم نه کېږي دی فامیل.
محمد اکبر صدران د کډوالو د ځوانانو د زده کړو مسله یاد کړه چې په دې ځوانانو کې د پوهنتونونو محصلان شته خو اوس ورڅخه د تحصیل دوام پاتې شوی دی.
دا خلک خیمه موږ ور کړی وي چې خو سخت بدینه او سخت برنونه لري، نو چې څه خیمه وټول به بده ته بجا کړی دی.
د کډوالو یو تن مشر حاجی جانان په خپلو خبرو کې ګیله وکړه چې مرست د هر ورځې په تیرېدو کمیږي.
پنځه کم اتیا کیلو غنه میشته په غام لاوېدل په کارټ باندې چې میاشتې واد وی میاشتې مو خوسته غنم کو چې کې مادو څه کم سوال غنه وشتي د تارونه.
په خوست کې د یونیسیار مسؤل انجلا هم چې په دې غونډه کې ګډون کړی و د کډوالو سره د مرستو د ډېرېدو غوښتنه پر ځای وبل او وی ویل
وی هاف اند وی ویل کنټینیو ټو اډوکیټ.
موږ په دغه جریان کې چې د ماجرین دپاره نیر څه هم د ډونرونو نه یا دغه خلک نه چې یونیسیار ته د ماجرین دپاره بودیجه ورکوي چې څه وکړی شي دغه خلک نه اضافي کومکې نه جلب کړي د ماجرین.
د افغان حکومت اجرایی رئیس سلاکار الحاج غزینواستنی هم چې په دې غونډه کې ګډون کړی و د وزیرستانو کډوالو سره د مرستو د ډېرېدو په تړه وویل
زه به په شورای وزیران کې شورای امنیت ته انشاءالله ورسوم په لیکلي ډول اول ته بدن د غور وشي چې هغه نړیوالې مؤسسې چې په دې برخه کې کومکې نه کوي چې نه دوی سپارښتنه وکړي حکومتي چې کوم امکانات دي خاصا د ژمي د رسېدو دپاره چې دا به اولته رسېږي او تصمیم پونیو.
د یادونې وړ ده په خوست کې له تېر یو نیم کال راهیسې تر 2 لک ډېر وزیرستاني کډوال میشتي چې ډېری د خوست د ګربزو په کلان کیم کې اوسیږي.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په پاکستان کې د ماشومانو د تعلیم په برخه کې کار کوونکي یو غیر سرکاري اداره الف اعلان په خپل ورستی ریپورت کې وایي چې د خیبر پختونخوا په کوهستان کې یو شمېر داسې سکولونه شتون لري چې یوازې په کاغذونو کې جوړ دي. دغه ادارې رپورت زیاتوي چې په یاد ضلع کې ځینې سکولونه بیا هغه دي چې ودانۍ ویجاړې شوې دي. د پختونخوا د تعلیم وزیر بیا وایي د کوهستان په څیر لرو پرتو سیمو کې د ماشومانو سکولونو ته د جلبولو لپاره یو لړ اقدامات پیل کړي دي. تفصیل د فرخندې اسد په رپورټ کې وو.
الف اعلان په خپل یو رپورت کې ویلي چې د خیبر پښتونخوا په لری پرته سیمه کوهستان کې داسې تش په نامه سکرونه شته چې استادان یې تنخواوې اخلي خو زده کوونکي او ودانۍ نه لري. په دغه رپورت کې الف اعلان وایي دوی د کوهستان په پالاس او نور سیمو کې داسې سکرونو ته تللي دي چې په ودانیو کې څاروي ساتل کیږي او یا بیا ځینې داسې سکرونه شته چې استادان نه لري او د وخت له تیرېدو سره اوس ویجاړ پراته دي. په دغو سکولونو کې لوی شمیر د جینکو دی. له کوهستانه د مسلم لیگ نون ګوند د خیبر پښتونخوا د اسمبلۍ یو غړی عبدالستار وایي د کوهستان په غریزو سیمو کې داسې سکولونه شته چې ویجاړ دي، خو بیا په داسو او نورو سیمو کې د تیر په نسبت اوس سکولونه زیات ښه شوي دي.
داسې سکولونه شته چې ویجاړو په نور صوبه کې هم او کوهستان کې هم، خو موږ له تیرو 15 کالو دا کوشش کوو چې دغه سکولونه فعال کړو، خو اوس هم په ډیرو های او میډل سکولونو کې د عملي کمی دی، ځکه چې ځایي استادان نه لرو او یا ډیر کم دي، له بهره خلک ناراضي، لږه پریشانی شته. تش په نوم سکولونه زما په فکر یو څه شمیر کې خو به په غریزو سیمو کې وي. اصل خبره دا هم ده چې د کاغذ پر مخ د سکولونو تعریف خلک سم نه کوي. په کوم سکول کې چې استادان نشته هغه غیر فعال دی، تش په نوم سکول نه دی. تش په نوم سکولونه هغه دي چې ودانۍ نه لري، استادان په هوا کې تنخواه اخلي. نو زما په فکر تر څه حده په غریزو سیمو کې دا مسله شته.
الف اعلان په خپل رپورت کې وایي د کوهستان په پالاس تحصیل کې داسې سکولونه شته چې غیر فعال دي او له سره استادان نه لري. بلخوا د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان وایي دوی په لرې پرتو سیمو لکه تورغر او کوهستان کې د تعلیمي پرمختګ لپاره ماشومانو جینکو ته د میاشتې وظیفې او ښځو استادانو ته په تنخواو کې اضافي پیسې ورکوي. الف اعلان په خپل رپورت کې دا هم وایي باید صوبایي او مرکزی حکومتونه په کوهستان او نورو لری پرتو سیمو کې د تعلیمي پرمختګ لپاره لا زیات کار وکړي، ویجاړ سکولونه آباد کړي او د جینکو تعلیم ته خاص پام وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو اوریدونکو تاسو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی د اول میر استاد په غږ د سندره مستاسو لپاره راوړی ده.
خزانه کلا بل کلا بهار وې کلا خزانه کلا بل کلا بهار ها دادر بیا پیار دې کلا خزانه کلا بل کلا بهار کل گلے وی نما کلش لے وی نما کل گلے وی نما کلش لے وی نما کلش لے وی نما کل باران په اسمان کې در زهار دې کل باران په اسمان کې در زهار دا در بیا پیار دې کلا خزان کلا گل کلا بہار کلا ململ اغوندی سوق بخملا اغوندی سوق ململ اغوندی سوق ململ اغوندی سوق د پیسی د پار بلتن ندبار نه سوق د پیسی د پار بلتن ندبار دادر د پیار دې
اردن کو مشال ریڈیو تک وگئی پپ خبر کے سہر نہنی بجے کی دن کی دی دبوریوال کاکڑ نبا لنڈ خبر نبا اور
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي هیواد یې په سیمه کې د امن لپاره مرستې او همکارۍ ته چمتو دی. نواز شریف بیګا د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ او ویایمې غونډې ته په وینا کې د ترهګرۍ پر ضد او د امن لپاره د خپل هیواد دریځ او هلې ځلې په ډاګه کړې. وزیر اعظم نواز شریف په ځانګړې توګه له هند او افغانستان سره د پاکستان پر شو اړیکو او د امن لپاره د دې هیوادونو پر همکاریو ټینګار وکړ. افغان چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو د پراخو عملیاتو په ترڅ کې نن سهار د کندوز د ښار زیات شمیر مهمې سیمې بیرته له وسلوالو طالبانو نیولې دي. د کندوز سرپرست والی حمدالله دانشی رویټرز خبری اژانس ته وویل چې امنیتي ځواکونو د شپې لخوا د سختو جګړو په ترڅ کې د کندوز ښار بیرته په خپل واک اخیستی. په سعودي عرب کې د حج پر مهال د رامنځته شوې پېښې په ترڅ کې د مړو شمیر دمرو پاکستانیو شمیر 250 تر رسیدلې ده. د خبره د پاکستان د مذهبي چارو وزارت بیګا په یو خبر پانه کې کړې ده. خبر پانه زیاتوي چې 350 حاجیان لا هم ورک دي او لټونه روان دي. د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په ترڅ کې نړیوال ته دا پیغام ورساوه چې پاکستان ترهګر روزي پناه ورکوي او افغانستان ته ورلېږي، خو پاکستاني چارواکي دا تور ردوي او وایي چې دوی په افغانستان کې امن غواړي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي واشنگتن دې ته ډیر اندېښمن دی چې کچیری روسي الوتکو په شام کې هغه ځایونه په نښه کړي وي چې هلته داعش او نورې سختدریزي وسلوالې ډلې نه وي. جان کیری دا خبره تیر ورځ له هغه وروسته وکړه چې روسي جیټ الوتکو په شام کې د لومړي ځل لپاره بمباري وکړه.
د خبرونو لنډیز مو لبریوال کاکړه واورېده. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستانیو ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبریال احمد الله نه اورو.
مشرق ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف ویلي دي چې مشکلاتو باوجود افغانستان کې امن لپاره مفاهمت ضروری دی او ټولو شراکت دارانو ته د مسلې د حل لپاره به مخکې راتلل وي. ورځپاڼه لیکي که په افغانستان کې ناقلاري وي نو اثرات به نیغ په نیغه په پاکستان هم وي، نو په کار ده چې افغانستان کې د امن لپاره ګامونه پورته کړی شي، خو جنگ د دې مسلې حل نه دی. د افغانستان حکومت او افغانستان کې موجود قوتونو ترمنځ د مذاکراتو نه علاوه بل لار پاتې نه ده او دې لړکې پاکستان د سہولت کار او چین د سالس کردار ادا کولو لپاره تیار دی. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي که افغانستان کې د امن راوستلو لپاره د اخلاص سره ګامونه پورته کړی شي نو نه صرف بعد د پاکستان افغانستان ترمنځ تجارت کې اضافه وشي بلکې د پاکستان چین اقتصادي رهداري نه به هم افغانستان ګټه پورته کړي. جنگ ورځپاڼه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې د یو سہولت کار په حیث پاکستان له د افغانستان او طالبانو ترمنځ رابطه قائمولو او دوی د مذاکراتو میز ته راوستلو لپاره کوششونه کول پکار دي او د مذاکراتو نه څه ګټورې نتیجې راوستل دا په دواړو ډلو باندې ده. ورځپاڼه لیکي چې افغانستان د بدامنۍ او جنگ له وجې د تیرو څو لسیزو راهیسې د ترهګرۍ ښکار دی چې له وجې د ځاني زیان نه علاوه د معاشي، سیاسي او سماجي عدم استحکام سره هم مخ دی. نو افغانستان د دې صورتحال نه د راوستلو لپاره دواړو ملکونو لا په یو بل د تورونو په ځای عملي ګامونه پورته کول پکار دي. آج ورځپاڼه خپل اداریا په ملک کې د توانایي په بحران لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې د موسم په شدت کې د کمی باوجود په ملک کې د بجلی د لوډ شیډنګ لړۍ جاری ده. ورځپاڼه لیکي چې په ملک کې د بجلی لوډ شیډنګ خاتمه لپاره ګټور ګامونه پورته کول په غرض په پوره سیستم کې موجود بد انتظامی په هر حال کې لری کول پکار دي چې عام اولس د لوډ شیډنګ د عذاب نه خلاص شي.
امریکایي وال سټریټ جرنال ورځپاڼې د افغانستان پر کندوز ښار د طالبانو د حملې او پترس کې امریکا ته د متوجه شویو امنیتي ګواښونو او برتانوي دی ټایمز ورځپاڼې بیا د افغان طالبانو د بریدونو پر وړاندې د افغان ولس د ټینګ تعهد پر موضوعاتو لیکنې خپرې کړې دي. تفصیل مجید بابر اورو.
امریکایي ورځپاڼه وال سټریټ جرنل په خپله یوه مقاله کې لیکي چې د تیر پیر په ورځ د افغان طالبانو لخوا د افغانستان د شمالي ښار کندوز نیول د امریکا د تصور نه زیات امنیتي زیان دی. د دې نه پرته دا پیښه د غربي هیوادونو لپاره د دې له وجې د فکر وړ خبره نه ده چې دغو هیوادونو څوارلس کاله افغانستان کې د وینو او ژوند قربانۍ ورکړي، بلکې ځکه چې د کندوز سکوت په سیاسي او نفسیاتي توګه د ولسمشر اشرف غنی یو کلن حکومت لپاره یو لوی ګزار دی. د مقالې په خبره د دې له وجې بعد افغان طالبانو د نوي مشر ملا اختر منصور په وسلوالو کې عزت او اثر نور هم زیات شي. مقاله زیاتوي چې د 2014 کال د جون په میاشت کې د عراقي خار موصل د اسلامي دولت وسلوالو لاس ته ورتګ د دغې ډلې په پیاوړي کولو کې ډېر مهم رول لوبولی و. او عراق نه د امریکایي ځواکونو د ستنېدو نه پس بیا عراقي ځواکونو د اسلامي دولت بریدونو ته مزاحمت ونه کړی شو او د جګړې میدان نه وتښتېد. مقاله کې راغلي چې د عراقي ځواکونو په نسبت افغان ځواکونو سره پوځي وسایل هم ډېر لږ دي او سنگرونه هم په ډېرو لرې پرتو سیمو کې دي. خو دا خطر شته چې لکه د عراقي ځواکونو غوندې به د وسلوالو لخوا هر اړخیز بریدونو ته مزاحمت ونه کړی شي. بلخوا برطانوي ورځپاڼه دی ټایمز خپل ادارې کې لیکي چې دا خو یقیني خبره ده چې د افغانستان کندوز ښار به بیا حکومتي ځواکونه په خپل ولکه کې واخلي. خو د طالبانو لخوا په ډېرې برقرفتارۍ سره د دغه ښار نیولو د افغانستان د مستقبل په اړه په داسې حال کې بدشګونه پیدا کړي دي چې د دغه هیواد نه د بهرنیو ځواکونو د وتو یوازې نه میاشتې شوې دي. د ورځپاڼې په خبره دا مهال په دغه هیواد کې دوه داسې وجې دي چې امیدونه پرې ژوندې دي. یو دا چې دغه هیواد کې د 10,000 امریکایي سرتیرو موجودیت او بل دا چې د 1990 لسیدي په پرتله طالبان اوس هغه قوت نه لري. تیر ورځ هم دغه امریکایي ځواکونه وو چې افغان ځواکونو ته د هوایی بمباری په صورت کې چټکې مرستې ورکړې او اوس په 2015 کال کې طالبان په افغان ولس کې هغه محبوبیت نه لري کوم یې چې مخکې درلودو. د ورځپاڼې په خبره کې د شي طالب یاغیان اوس هم د دې جوګوي چې په ستراتیژیکي توګه ډېرې مهمې ساحې ونیسي خو افغان ولس به د تیر وختونو په پرتله واک ونه مني.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
روسیا الوتکو په سوریه یا شام کې پر لکتر لګه وو ځینو بمباری وکړه. ماسکو وایي د اسلامي دولت یا داعش وسلوال یې پنخه کړی دي. خو یو شمیر لویدیز ډیپلوماټان وایي چې روسیا الوتکو هغه سیمه وشتي دي چې هلته داعش نشته. تفصیل د احمد شیبر پر رپورت کې.
روسیه په سوریه کې هوایي برید کړی دی او وایي چې داعش یې پنخشه کړی دی. خو لویدیز چارواکي شک لري چې د بشار الاسد مخالفانو د ځپلو لپاره بمباری نه وکړي. د روسي دفاع وزارت ویان ایګور کانشینکوف ویل روسي جنگي الوتکو پر هغه سنگرونو موټر او مرکزونو تیر ورځ بمونه وغورځول چې ماسکو باور لري چې دا د داعش وو. د سوریه دولتي تلویزیون لښت ترلاسه د اوس نمونه یاد کړ چې روسي الوتکو پر بمباری کړی ده چې په دغه کې د حمص او حما ولایتونه شامل دي. د امریکا متحده ایالاتونو داسې باور کوي چې روسي جت الوتکو همسته نشته هدفونه په نقشه کړی. همدارس امریکایي چارواکي شک لري چې په دغه ځای کې د داعش وسلوالو. د سوریه د ملي ائتلاف مشر خالد خوجه په ټویټر کې لیکلی دی چې د روسي الوتکو په بمباری کې لښ تر لږه شپږ دیرش ملکیان وژل شوي او هغه ځایونه بمبار شوي چې هلته داعش او القاعده پورې مربوط ډلې نه وي. د سوریه ملي ائتلاف هغه پوزیشن دی چې مشر یې په ترکیه کې دی او لویدیځ ملاتړ کوي. خالد خوجه زیاتوی چې روسي الوتکو هغه سیمه وشتري چې خلک یې لوي کال رئیس د غزایونه له داعش څخه ساتي. بل لورته رويټرز اژانس یو فرانسوي ډیپلوماټ په وینا خبر ورکوي چې روسي الوتکو تر داعش اپوزيشن ډلې ډيري په نقشه کړې دي. پولیس کې یو شمېر سیاسي چړونکو هم ویلي دي چې د همس شاوخوا داعش نشته. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغې غونډې ته چې مشي د روسیې په غاړه وه د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د چهارشنبې په ورځ وویل چې ماسکو دې ته چمتو دی چې د امریکا په مشي له ائتلاف سره چې په سوریه کې د داعش پر ځواکونو بمباری کوي په ارتباط کې وي. لاوروف بیا پر ګډو هڅو ټینګار
وکړ.
کله چې د داعش پر ضد ګډ عملی پلان جوړوو موږ کولی شو چې د دغې مؤسسې ملګرو ملتو چې د جګړې د کمیټې د مشي حیثیت لري له امکاناتو ګټه واخلو. په ځانګړي ډول هغه وخت چې کله د امنیت شورا د غړو هیوادو پوځي څېړونکي دا غواړي چې په سیمه کې د تروریستي ډلو پر ضد ګډې هڅې
وشي.
روسیا الوتکو وروسته تر دې په سوریه کې بمباري وکړه چې د دغه هیواد د مشرانو جرګې اکثریت ولسمشر ولادیمیر پوتین ته واک ورکړ چې په سوریه کې له قوې استفاده وکړي.
وایس اف امریکا دیوار ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای دیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای دیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
اوریدونکو دا مشال ریډیو دا واشنگتن ټایمز ورځپاڼې د افغانستان پر کندوز ښار د وسلوالو طالبانو د حمله په اړه لیکنه کړې ده. لیکن وايي د افغانستان دی یو مهم ولایت د طالبانو لاس تلویدلو په هغه وخت کې د اسلامي دولت وسلوالو ډلې زیاتیدونکو نفوذ افغان امنیتي ځواکونو ته ستره ننګونه جوړوي. د لیکنې مهمه برخه لملیه امیرزاده اور.
واشنگتن ټایمز رسپانډه لیکي په افغانستان کې د القاعده او اسلامي دولت وسلوالو په یو وخت کامیابیاني د افغان امنیتي ځواکونو لپاره یو لوی ازمیښت دی. د نهي پورس انسټیټیوټ فار د سټډي اف وار نومې د یوې سیړنیزې ادارې په رپورټ کې ویل شوی دی چې کندوز ولایت اوس طالبانو په قبضه کې دی. اداره وایي چې کندوز د وسلوالو لاسته لوېدل په ټول هیواد د کنټرول حاصلولو په وړاندې د افغان ملي امنیتي ځواکونو صلاحیت لپاره یو مهم ګزار دی. دا اول ځل دی چې طالبانو د یو ولایت سرحد قبضه کړی دی. رسپانه لیکي امریکایي جنگي جاسوسانو تیر سال د طالبانو په موقعیتونو هوائي بریدونه وکړل، خو بیا حکومت چې د خار واپس ترلاسه کولو لپاره کوم ځمکني ځواکونه لیږلي دي د خپل هدف په وړاندې یوازې تر یو میله مخکې تللي دي. په عین حال کې د اتوار په ورځ د اسلامي دولت وسلوالو ملګري تنظیم ولایت خراسان دا سرګند کړي دي چې په ننګرهار ولایت کې په افغان ځواکونو د حمله وسایل لري. اداره وایي ممکن ده چې د اسلامي دولت وسلواله ډله په ننګرهار کې بریدونو ته دوام ورکړي چې دا ډول یې دعوی سمې ثابت شي. دا هر څه به دوی د دې لپاره کوي چې طالبانو له کمزورې ګټه پورته کړي. رسپانه د ادارې د خلیلي کې په شام کې د روس تفادیت له خطر سره سم اسلامي دولت وسلوال د شام او عراق بهر خپل قوت خودل غواړي. رسپانه لیکي د امریکا د دفاع وزارت د مطبوعاتو ویان پیټر کوک په افغان امنیتي ځواکونو اعتماد خودل او د دې پیژندنې وکړه چې په کندوز کې ځینی امریکایان د تربیتی میشن لپاره موجود دي. په عین حال کې افغان ولسمشر اشرف غنی په ټي وي په خطاب کې ژمنه کړې ده چې کندوز به له وسلوالو واپس اخلي. نوموړي له افغان ولس نه غوښتنه وکړه چې په افغان ځواکونو باور لري. رسپانه د دفاع وزیر معصوم ستانگزی لخلی وای چې دښمن ته کافی مرجوب لا اوریدلې ده. دغه په خبره د طالب جنگیالو سره د هغو وسلوالو مرسته حاصله ده چې په پاکستان کې د پوځي عملیاتو لامل له هلتنه تښتیدلې دي. د دې ترڅنګ له هغو سره د چین او منځنی ایشیا نه د ورغلو وسلوالو مرسته هم ترلاسه ده. د کندوز یا اوسیدونکو په کابل کې اسوسییټډ پریس ته ویلي دي چې امنیتي ځواکونه او چارواکي په بریټ خبر نه وو. کچری دوی خبر وو نو غیر سرکاري ادارو، ملګرو ملتونو او بانکونو ته به خبرداري ورکړې وي. رسپانه د نیټو د یو ناسرګند چارواکي لخلی وای چې د نورو هوایی بریدونو امکان نشته ځکه چې له طالبانو سره عام وګړي هم په خار کې دننه موجود دي. د افغانستان د عامه صحت وزارت ویان وحید الله مایار په خپل ټویټر پاڼه ویلي دي چې د کندوز هسپتالونو ته 14 مړي او 122 زخمیان وړل شوي دي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په کرښه.
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اوردن کو د مشال رادیو په سلام پښتونخوا خبرونه کې تاسو سندره هم اوري د شاولی استاد او د شرارې په غږبه دایوه درته وورو. اوریدونکو سلام پختونخوا خبرونه دا رادیو بل رپورت د پاکستان د قبایلی سیمو سیاستوالو او د ژوند له نورو څنګه سره تړلي خزي دا غي هواد حکومت غوښتنه کوي چې په قومي سملې او سنټ کې ورته مخصوصي چوکۍ ورکی تر څو دوی وکول شي د فاټا د خزو د حقونو لپاره جدی مبارزه پر مخ یوسي. پر دې موضوع له اسلام آباد د مشال رادیو خبريال سراج زهیر رپورت را لګلې ده.
د پاکستان تحریک انصاف د قبایلی سیمو د زنانو مشره انیتا محسود مشال ریډیو ته وی چې د دې حق غوښتلو لپاره دوی د فاټا د پارلیمان غړو او د وکیلانو سره لیدا کاتک کړی دی او ډیر زر به دوی په باقاعده توګه یو تحریک پیل کړي.
فیمل چې کومې دي ا ډېرې زیاتې قسمانده ژوندۍ تیروي او موږ انتهایی تباو برباد شولو. موږ خو یو داسې کلچر دی چې موږ د زړو سره ملاقاتونه یې هغه ته زموږ ځانته ورځي چې دوی تاسو مال ادا کارو کې تاسو مال داو کې نو هغه پر ما ته چې موږ فاټا زنانه ته خپل مخصوص سټینه لکه ګلګت بلتستان ته ملاو شوي دي. موږ فیمل چې کومه زموږ آبادی خپل پرسنټیج دی هغه مطابق ته خپل سنټ او قومي اسمبلی کې د ولسیټونو مخصوص ولا ملاو شي.
د عوامي نشل ګوند په قبایلی سیمو کې سینئر وایس صدر ندا اپریدی هم په دې اړه مشال ریډیو ته وی
فینس کې زمونږ سیټونه نشته دي. صوبایي اسمبلی کې زمونږ سیټونه نشته دي. نېشنل اسمبلی کې زمونږ سیټونه نشته دي. په کار دا چې خزو ته مو اپورچونټیز ملاو شي هغه دې پکې پارټیسیپیشن وکړي هغه ته دې سیټونه ملاو شي.
کله چې مشال ریډیو د زنانو د دې غوښتنې په حق له د فټا لایرز فورم مشر او د قانوني چارو تزیه کار اجاز مومن نو پختل نو هغه وی په کار د چې لومړی دې زنانو د فټا د حیثیت د بدلون لپاره اواز پورته کړی وي او چې کله د فاټا عیني حیثیت بدل شي نو خپل به د فاټا زنانو ته په سینټ او قومي اسمبلی کې چوکۍ ترلاسه شي.
که فرض کړو چې ستونه ملاو شي نو آل دغه زمونږ د قومي اسمبلی ممبران په پارلیمان کې د فاټا پارلیمنتری نه سي هغه سره د قانون سازي اختیار نشته وي اسې نه سي نو موږ دا ویو چې که فرض کړو چې ستونه ملاو شي نو دا غي به څه فائدې
یا د دې چې د پاکستان په قومي اسمبلی کې ټولې درې سوا دوه سلويخ چوکۍ دي چې پکې او یاد زنانو لپاره بیلکلې شوي دي. د غرنګ په سینټ کې هم هر صوبې ته د زنانو لپاره پنځه پنځه چوکۍ ورکړل شوې دي. سیراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
د پښتنو خزو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خبرونه کې اوریدلی شئ.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا خزینه لوبغاړي د بیلا بیلو سپورتي لوب لپاره دوی ته د سانتیاو د نشټوالي لامل شکایتونه کوي. د دې لوبغاړو په خبره حکومت باید دوی ته ورپېخې ستونزې حل او داسې پالیسۍ جوړې کړي چې په ترڅ کې زیات نجونې د لوبو میدانو ته ووځي. د خیبر پختونخوا حکومتي چارواکي بیا وایي چې د هلکانو په څیر دوی نجونو ته هم د سپورتي لوبو سانتیاوي ورکوي او دا چې په دغه لړ کې به نور اقدامات هم وکړي. پر دې موضوع د ملیحې امیرزاده رپورټ اورو.
کسان په خیبر پختونخوا کې د لوبو په میدان کې د لکانو په نسبت جینکې زیاتې مخې ته نه راځي. خو دغه جینکې لوبغاړي چې د کلتوري پابندیانو پرته د لوبو میدان ته راوتي دي وایي چې د لوبو لپاره هغه شان سهولتونه نه لري لکه څنګه چې پکار دي. په پېښور کې د کرکټ یو لوبغاړي سلما فیض هغه ستونزو ذکر کوي چې خزینه لوبغاړي ورسره مخامخ دي.
یو خو موږ لپاره بیل پراپر د ټریننګ ځای نشته لکه مارننګ کې کمی خپلیر شي دي هغه سبق وي نو سټیډیم ته نشي تللی. په پېښور کې یو سټیډیم دی چې الته کې الکان ټریننګ کوي په ایوننګ ټایم کې د الکان سره جنکه ټریننګ نشي کولې نو دی وځي لکه بیا چې کله نېشنل چمپیون شپ دی یا داسې سبل څه غټ ایونت وي نو کی ټیم چې زی لکه سبا ټورنمنت سٹارټ کیږي نو یو هفته پہلا ورته کیمپ لګي هغه کې ورته ټیکنیک سم خي ماغه کې ورته فټنس سم کوي نو هغه سره سو شي چې دومره ټف هغه فټنس ټریننګ ورکوي هغه لکه جنکه انجرډ شي یو خانه پوری او شي خو زمونږ د کې پکې د جنکو میډل پکې ناراض.
په خبر کې د سکواش یو لوبغاړي نورینا شمس وای چې د کانو د مشک ځانګړي ځایونه زیات خوي چې هغه ته د رسایي لپاره جنکه د پیسو ورکولو وس نه لري.
الکانو جنکو چې دی هغه کوټس بیل نه بل دغه
زیاتر چې نکې چې هغه سره ته نه پیسي نه دا خبره چې زیاتر چې مونږ کله بهر ځو ول ماست لپاره هغه چې په مونږ په خپل پیسو باندې ځو نه هغه مسله دارا شي چې مونږ سره دونه پیسي نه مسله دارا شي چې زیاتر دا ډپارټمنټ چې جوابدا شي زری سری کاتي بانک شي نو دوه کال ایکسپیرینس غواړي او هغه دوه کال ایکسپیرینس صرف چمپیونز لپاره نه چې کوم خلک لاندې پاتې شي هغه الریډي لاندې پاتې شي ځکه چې چمپیونز دي دا هغه پوینټس انټرناشنل
د خیبر پختونخوا د ښځو د لوبو ډایریکټریټ مشر رشیده غزنوی وایي چې د لکانو لوبغاړو په شان جینکو ته هم موجوده سهولتونه ورکړل شوي دي، خو وایي چې جینکو ته زیاته مسله د کلتوري بندیزونه ده.
کوم چې د لوبې میدانونه دي په ډایریکټریټ او سپورت سره چې د میل فیمل د دواړو د مقصد لپاره جوړ شوي دي، هغه کې د فیمل لپاره خپل ټایمنګ دي. خلک داسې خونه دي چې اوس موږ یک تم د ټولو لپاره فیمل لپاره بل سټیډیمونه جوړ کړي په سرکاري سطح باندې دا
بلخوا د خیبر پختونخوا د لوبو وزیر امجد افریدی وای چې په پېښور کې د جینکو د لوبو په یو ځانګړي ځای کار روان دی.
وومنز کلب دا انشاءاللہ دو تمہیں فیسلٹیز پرووائڈ کو دا مسئلہ بھی دو حل شی پشاور پر ستا بھولی دو انڈور گیمز جنیزیم سویمنگ پول سکواش کورٹ ٹیبل ٹینس لانگ ٹینس بیڈمنٹن.
د خیبر پختونخوا خزینه لوبغاړي د حکومت د سرپرستۍ تمه کوي او وایي چې حکومت ته پکار ده چې نوې ټالنټ مخې ته دراوستلو لپاره ګامونه پورته کړي.
مدرسې اوسنی عصر
مدارس ابتدا پټ دعوت دی پیغمبر علیہ السلام له زمانه سره اړه لري.
موږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهالوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونې خبرونه مدرسې په اوسني عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقی و تر قواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځ راځي دا د منځ لاړ شي.
مدرسې خو داسې پکار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم دوه بجې لما احمد شاه اعظمي سره اورېدلای شي.
اردن کو د بلوچستان په بیلا بیلو پختون میشتو سیمو کې د نایاب او قیمتي مارغانو ښکار لا هم دوام لري. دا ښکار نه یوازې د بهرنیو خلکو لخوا کیږي، بلکې خپله د دغه سیمو وګړي هم دغه مارغان رانیسي او نو د نور نړۍ په شتمنو خلکو یې پلوري. د مشال رادیو خبریال خدای نور ناصر د بلوچستان په پختون میشتو سیمو کې له یو ښکاري سره خبرې کړې دي او د رپورټ یې جوړ کړی دی.
هر مرغه د فرج نه جلا مرغه
ساتنه او بس جلا جلا مرغه دی کنه
د غرمې وخت یو عالم خان لخپل ملګرو سره د غره پلمن کې شکار کوي. ل عالم خان سره درې مارغان، دوه موژکان، دوه کوترې، یو موټر سایکل، دوربین او په پټکي کې د څاک وبدي. کوم مارغان چې ورسره دي او دوی پرې د نورو قیمتي مارغانو شکار کوي د هغوی سترګې یې ورګنډلې او مشوکې ورتړل شوې دي. دا شکاریان وایي ټوله ورځ په دوربین کې آسمان ته ګوري او کله چې په هوا کې کوم مارغه وویني نو خپل هغه مارغان چې سترګې یې ورګنډلې دي همدلته ورتوال وزوي.
دغه سترګې چې ورتړلې دي صاحب دغه دوی بد نه کوي، مطلب دا دی چې دوی په خپل کنټرول کې وي. ځمنه له سړي ځخه مطلب شمزدار آرام وي چې کله دې سترګې خلاصې بیا خو دا ځي له موږ ځخه بیا شکار نسی کولای، بیا موږ مالکه کوي او ځان مالکه کوي. سترګې موږ پستان باندې ورګنډو
پخپلې
ورګنډو اوس پستان باندې بد اګنډې پخې ورکو بس بیا اسپړ سای دي پستان باندې او په یو هغه باندې پخې باندې ګنډو. بیا چې کله موږ وګرځو بیا اصل مرغه راځي بس په دې وندرو کې پساو چې دا وندرې موږ ورته یې.
د شکاری عالم خان په خبره له تیرو 15 کلونو راځي چې همدا د قیمتي مرغانو شکار کوي او تر پخوا د دې قیمتي مرغانو په شمیر کې به خزيات کمواله راغلي. عالم خان په سهيلي پښتونخوا کې د قیمتي مارغانو نمونه اخلي.
قیمتي مرغان د چرخونه او بارې ورته داسته هغه تقریبا بارې او اته نه لک روپۍ قیمت لري او چرخ تقریبا تر 50 لک روپۍ هم ست 40 لک هم ست په 30 لک هم ست په 20 لک هم ست پر کونه دي پکې کیسه کیسه مختلف مرغان یاره خو مخ کې ډیرو اوس کم سويتي مطلب نور فدی علاقه باندې دور زیات تسله کده پیتاوی علاقه توي باندې افغانستان باندې دی علاقه باندې زیات
علم خان زیاتوی دوی لمخ کې په اسمان کې الوتې مرغه پیژنې چې دا کوم مرغه او د نیولو طریقه څه ده او بیا په همغه طریقې د دې مرغه د نیولو هڅه کوي
او موږ یې پیژن بالکل پیچان کولای شو چار ترای وو وینو په اسمان کې په دربین د دربینان را سره دي کنه دا دربین را سره دي اوس په دې کې ګورو موږ پیچان دي بیا موږ هغه ته ډیر زیات کوشش کوو په اسمان کې مرغه صحیح کو بس مو په دې اصل مرغه بیا موږ ډیر زیات کوشش کوو د کټار يم د دې کویم د نورو ټیم کړي موږ کړي د ټیم ته زیات کوشش کوو بس مطلب چې سوري زیات کوشش کوو چې غوري مطلب د نیولو ته فار
که څه هم په بلوچستان کې د حکومت لخوا د مارغانو په شکار بندیز دی او حکومتي چارواکي هڅه کوي چې له بهر څخه راغلي څوک د شکار ته پرېنږدې خو خپل د دې سوبې په شاوخوا ټولو پښتون مشتو سیمو کې د همدې سیمې د وګړو لخوا د دې قیمتي مارغانو شکار لا هم د پخوا په څیر دوام لري خدای نور ناصر مشال رادیو کوټا
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ
هالو مشال رادیو
السلام علیکم
دا مشال
رادیو
00 02 0 22 11 2 0 1 2 1 پندور پیغامونه تبصره ټوکی شیرونه او خیسته خبره مونږ ته پریک دی
اوریدونکو ته سلام پښتونخوا خبرونه د پای شیبو ترغلی او د نازی اقبال پخ لدی سندری تاسو خون واخلې او ترغه ورسته د مشال رادیو خبرونه دوام لدی
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شنی